سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شپې صفی الله ستان اگزام د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام وړاندې کوم. تمه ده په څو ساعتونو کې د ناټو د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه شروع شي. په دې غونډه کې به د افغانستان په اړه باندې بحث کیږي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر اورو.
د ناټو د بهرنیو چارو وزیران په افغانستان کې پر خپل ماموریت خبرې کوي. نن په نړۍ کې د ایډز ناروغۍ نړیواله ورځ ده او د کورونا وبا په برخه کې د امریکا د ولسمشر سلاکار استعفا وکړه. د خبرونو تفصیل. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران نن د ویډیو کانفرنس له لارې غونډه کوي. دا دوه ورځنۍ غونډه په داسې حال کې پیل شي چې دغه پوځي تړون ماموریت په افغانستان کې ستونزمن شوی دی، ځکه چې د دې تړون مهم غړی د امریکا متحده ایالات غواړي چې د جنوري تر 15 له خپلو 4,500 پوځیانو څخه 2,000 له افغانستانه وباسي. د ناټو سرمنشي ستولتنبرګ تر غونډې یوه ورځ مخکې وویل:
No one wants to stay in Afghanistan.
هیڅوک نه غواړي چې تر اړتیا زیات په افغانستان کې پاتې شي. پراتونکو میاشتو کې به خپل حضور او حالاتو ته په کتو و ارزو. په یو سخته دوه لارې کې یو.
شاغل سولتنبرګ زیاته کړه که ځواکونه له افغانستانه باسي، دا خطر شته چې دا سیمه د نړیوالو ترهګرو په پناه ځای بدل شي، او که پاتې شي دا ویره شته چې اوږد ماموریت به له شخړو سره مل وي. امریکایي ځواکونه د ناټو د پوځانو هوایي ملاتړ کوي او د ترانسپورت او لوژستیک په برخو کې مرسته ورسره کوي. ناټو په افغانستان کې اوس نشته یو لسره سرتیری لري. د میدان وردګ چارواکو د هغه پاتې یو لسو کسانو د خوشکې دوه خبر ورکړي چې شاوخوا یو اونۍ وړاندې خپل نورو ملګرو سره د وسلوالو کسانو لزان سره بيولي وو. د میدان وردګ د ولی ویان محب الله شریف زین انصار ازادي رډو ته وویل چې قومي مشرانو دغه کسانو په خوشکې دوه کې حڅه کړې ده.
تیرش په د میدان وردګ ولایت د علما او قومي مشرانو مخاورو په منځګړی ته باندې ولایتي ادارې په هڅو پاتې ولس کسان هم د خپل کورنۍ سره یو ځای شول.
د لندې پور 15 منټه د میدان وردګ په جلریز ولسوالۍ کې 28 کسان چې کابل ته روان وو د وسلوالو کسانو له خوا له موټر شکته شوی وو، چې یو ورځ وروسته د قومي مشرانو په هڅه ولسنه خوشی شوی وو. دغه ولایت چارواکي وایي دا ټول برمته شوی ملکی وګړي وو چې طالبانو نامعلومه ځای ته بيولي وو، خو طالبانو تر اوسه د دې ادعا ځواب نه دی ویلی. د بغلان پولیس وایي د سمنګان بغلان د لارې په اوږدو دوه تنه مخالف وسلوال وژل شوي او شپږ تنه ټپیان شوي دي. د بغلان د امنیت قمندانۍ ویان احمد جاوید بشار ازادي رډو ته وویل پر دې کسانو امنیتي ځواکونو پرون ناوخت هغه وخت برید وکړ چې دوی د مسافرو له موټرو پیسې اخیستې. د بغلان سمنګان لاره په شمال کې ول نه امنو لارو څخه ده. د ایډز نړیواله ورځ نن په داسې وخت کې لمانځل کیږي چې په نړۍ کې یو مخ متفاوته وبا خپره شوې ده. د ایچ آی وی او ایډز لپاره د ملګرو ملتو اجرایی مشوي د خلکو باید د ایچ آی وی تجربه په یاد وي چې دوی د کووید 19 ناروغي د واکسین ژمنې کوي او ډاډ ورکوي چې دا یوازې د بډای خلکو لپاره نه دی. وانی بینیما په یو بیان کې وویل چې نړۍ باید له هغې تیروتنې زده کړه وکړي چې د ایچ آی وی په وخت په میلیونونو کسان په مخ په وده هیوادو کې درملنې ته د انتظار لپاره مړه شول. د ملګرو ملتو د راپور له مخې چې تیره اونۍ خپور کړ په روسه شکال 12 میلیونه کسان چې په ایچ آی وی اخته و درملنه یې ترلاسه نه کړه. په ټوله نړۍ کې تر 8 میلیونه ډیر کسان اوس په ایچ آی وی اخته دي. د اتیایم میلادي لسیزې له پیله چې د ایډز ناروغي پیل شوې ده تر اوسه یې په نړۍ کې نږدې 3 میلیونه کسان وژلي دي. له 1988 کال راهیسې د ایډز نړیواله ورځ هر کال د ډسمبر په لومړۍ لمانځل کیږي. هغه ډاکټر چې د کورونا ویروس ته خطر د څرنګوالي په اړه د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ ته مشورې ورکولې له دندې استعفا وکړه. ولسمشر ټرمپ ته د ډاکټر سکاټ اټلاس مشورې په سپینه ماڼۍ کې د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې ټیم له نظریو سره په ټکر کې وې. نوموړي د کورونا ویروس ته خورېدو د کنټرول لپاره د قرنټین مودې پر اوږدولو، د ښوونځیو پر تړلو او د ماسک اغوستلو پر اهمیت شک شوه. د امریکا د ساري ناروغیو وتل متخصص انټونیو فوچی د ډاکټر اټلاس پر هغو معلوماتو انتقاد کاوه چې ولسمشر ټرمپ ته یې ورکول. ښاغلی فوچی هغه معلومات ناسم او تیر ایستونکي بلل. اتلاس د اصابو ډاکټر او په پرلپسې ډول د ماسک اغوستل بیا اهمیت شودل. ډاکټر اتلاس پر ټویټر د یو لیک په خبرولو سره چې د دسمبر لومړۍ نیټه ورکړل شوې وه ولسمشر ته د خپل استفاده پریکړې په اړه خبر ورکړ. نوموړی چې ویل کېږي د عامې روغتیا او ساري ناروغیو په برخه کې رسمن تجربه نه درلوده، څلور میاشتې د ولسمشر د سلاکار په توګه کار کړی او د موقت قرارداد نیټه یې روانه اونۍ ختمېدله. او روسي خبردا چې د نړۍ د موټر د ځغاست چې د فورمول یو موټرو اتل لویس هاملټون په کورونا ویروس اخته شوی دی. هاملټون به اوس د اونۍ په پای کې په بحرین کې د موټر د ځغاست په وروستیو لوبو کې له ګډون کولو بې برخې شي. د هاملټون د کورونا ازموینه تېره اونۍ درې ځله وشوه او هر ځل منفي وه، خو د دوشنبې په سهار د له خوبه تر راویشتو وروسته د کووید 19 نښې لرلې او چې کله یې معاینات وشول ټیسټ یې مثبت و. 45 کلن هاملټون په وروستیو کې د فورمول یو موټرو اتلولي د اووم ځل لپاره خپله کړه چې دا په نړۍ کې بې ساری ده.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. تمدن د ورځې په اوږدو کې د ناټو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان په اړه غونډه جوړه کړې. د ناټو سرمنشي یون ستولتنبرګ ویلي چې له افغانستانه په بیړه د ځواکونو وتل به بریاوې له بربادۍ سره مخ کړي.
No one wants to stay in Afghanistan.
هیڅوک نه غواړي چې تر اړتیا زیات په افغانستان کې پاتې شي. پراتونکو میاشتو کې به خپل حضور حالات ته په کتو و ارزو.
په دې اړه به تاسو ته یو مرکه هم خپره کړو. د افغانستان ولسی جرګې ته نن 50 نوماند وزیرانو او یو نوماند رئیس خپل کاري پروګرامونه تشریح کړل. له هغې ډلې د پوهنې وزارت نوماند رنګینه حمیدی او د روغتیا نوماند وزیر جواد عثماني.
د تعلیمات اسلامي معینت ورکو حج او کافته دا بالکل غلط دی.
شرمندار ما قربانی می گرفت و سیل سعودی کرونا موجود بود.
پیلمن کې د ازادي رادیو د وژل شوی خبريال الیاس دایي په تړاو نن ژورنالیستانو یو غونډه وکړه. د پیوند په نوم د مدني ټولنې مشر برکت الله سرشار په دې اړه وویل
هغه اتیا ملین چې د دې قضیه دي چې د دایي صاحب په وژنه کې لاس درلود هغه باید د قانون منګولو ته وسپارل شي.
رازو لمړی مطلب ته تمدا چې نن ماخام د ناټو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان په تړاو غونډه وکړي. په دې غونډه کې به په افغانستان کې د ناټو سازمان پراتلونکو او حضور باندې بحث او ارزونه وشي. د ناټو سرمنشي یون ستولتنبرګ ویلي کنړیوال افغانستان د ځواکونو په استلو کې لبیړې کار واخلي. دا خطر شته چې دغه هیواد د تیرو دوو لسیزو بریاوې بربادي شي. په دې اړه تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې اوري.
د ناتو سرمنشي وای دوی د افغانستان په اړه لوي سختي دولار سره مخامخ شوې دي. یانس ټولتنبرګ پروند د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په درشل کې خبرداري ورکړ. ل افغانستان د ځواکونو په استلو کې لبیګي کار اخیستل خطرناک دي.
اف وی سټي دن وی جست کنټینیوډ انوالومنت ان
د افغانستان کې پاتې سو ل زیاتې دونکو توتريخوالي او په کړکیچن حالت کې د سخت پوځي حضور له خطر سره مخامخي جو. خو کله افغانستان ووځو د تیرو دولسیزو د بریاو د بربادي خطر سره مهمه ده چې پرنيژد چې افغانستان د نړیوالو تروریستانو په خوندي ځاله بدل شي.
کاکل شویر چې نن او سبا د ناتو د باندونو چارو وزیرانو غونډه وکړي. د دوی د غونډې یو مهمه موضوع به افغانستان وي. د ناتو سرمنشي وای په افغانستان کې د سولې لپاره تاریخي فرصت رامنځته شوی چې په نتیجه کې باید سولې وشي. د پاینې حال کې دا فرصت نازک وباله. له شاوخوا دو میاشتو راهیسې د افغانستان د دولت او طالبانو استازي په دوحه کې خبرې کوي، خو لا یې هم اصلي او رسمي خبرې نه دي پیل کړي. د ناتو سرمنشي ویل کله دی ډاکټر لاسکړ چې طالبان پر خپل ژمنو عمل کوي، تاریخوالې کموي او اوربن مني د ځواکونو په استلو به ډیر وخت ونه لګی شي. شغل استوتلبرګ زیاته کړه په افغانستان کې باید اروپایي او نور متحدانو د ځواکونو شمیر کم نه کړل شي.
د امریکا متحده ایالاتونو په ورستیو کې پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د خپل پوځیانو شمیر کم کړي. خو د اروپایي متحدانو او نور هیوادونو په ګډون کابو نیمایي نړیوال ځواکونه په ګډه خپل روزنیز ماموریت ته دوام ورکوي.
تر دې وړاندې د امریکا دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر ویلي و چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ په امر به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر د جنوري تر نیمایي پورې له 4500 څخه 2500 ته راکم کړي. د ناټو سرمشي وایي وروسته له دې چې منتخب ولسمشر جو بایډن د لوړې مراسم په ځای کړل، بلنه به ورکړي چې د ناټو په غونډه کې د ګډون لپاره بروکسل ته ورشي او په افغانستان کې د ځواکونو د حضور په اړه خپل نظر ورسره شریک کړي. ستولتنبرګ ونویل چې دا غونډه به کله جوړ شي، خو په ځینو راپورونو کې ویل شوي و چې د کورونا وایرس له کمېدو وروسته شاید په فبروري کې د ناټو سرمشیزه جوړ شي.
د ناټو د سرمنشي یون ستولتنبرګ پرونی څرګندونې وی چې د بهرنیو چارو د وزیرانو د نننۍ غونډې څخه مخکې کړې وي، نن به په افغانستان باندې بحث کیږي. د دغې غونډې اصلي بحث هم له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل ورسره تړلې اندېښنې وي، او دا چې د ناټو راتلونکی به په څه ډول باندې مخته ځي په افغانستان کې. د ناټو د سرمنشي د همدغو اندېښنو او ورسره تړلو موضوعګانو په اړه باندې همدا شېبه د پوهنتون استاد او د باور ځواک خوځښت مشر ښاغلی نجیب الله آزاد را سره خبرې کوي. آزاد صاحب، ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی، مننه چې ټلیفون مو واخیسته. دا راته وایي چې د ناټو سازمان څوره مخکې هم اندېښنې ښودلې، خصوصا دا چې امریکا له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو اعلان وکړ، د شاوخوا 2000 نورو ځواکونو. دغه تر ټولو جدي اندېښنه وه د یون ستولتنبرګ. د دغو اندېښنو د هواري لپاره څه کار کېدی شي چې ګټه هم افغانانو ته ورسیږي او هم د ناټو اندېښنې رفع شي؟
سلام نو درنشت، د ناټو د اتحادي هیوادونو دغه اندېښنې بېل شکه چې جدي باید ځکه ونیول شي چې په افغانستان کې جګړه دا داخلي جګړه نه صورت وایي، د دوو طرفینو چې افغان دولت او طالبان د دې جګړه نه د دې جګړې هغه سره پایل چولار سو جګړه د نړۍ د پاره غواښو او همدغه باعث ول چې متحده ایالاتونو په افغانستان باندې برید وکړ، راغله او د ځان سره د ناټو اتحادي هیوادونه هم راوستله. همدغه غواښ نن هم وجود لري، ځکه چې له بده مرغه د تیرو څلوېښتو کلونو بدمرغۍ په افغانستان کې د دې باعث شوي دي چې دلته د خلکو څخه د ابزارو په شکل، یعنې د جنګي ابزارو په شکل کازونه اخیستل کېږي، د خلکو محرومیتونه او د خلکو مشکلونه او د خلکو مذهب په نامه د دې جنګول ډېر اسانه شوي دي. همدا ګواښ نن هم موجود دی، دا پیښې نن هم په اروپا کې امکان لري، سمو د وړاندې هم وسولې. نو زه فکر کوم چې څه چې په کار دي ناټو هیوادونو لپاره، هغه د متحده ایالاتونو سره ستراتیژیک ډیپلوماتیک بحث پکار دی، ځکه د ناټو هیوادونو چې افغانستان ته راغلي هم دي د متحده ایالاتونو تر رهبرۍ لاندې د دې په وختونه دلته راغلي دي، او دا ګواښ یوازې امریکا ته نه دی، دا ګواښ یوازې افغانانو ته نه دی، دا ګواښ نړۍ ته دی. که چیرې خدای مکه وضعیت دلته خرابیږي، دلته موږ یې تجربه لرو، یو څلور دیرش کلونه کې وضعیتونه خراب شوي دي، اما کله چې نړۍ ټارګټ په ځانګړي توګه غربیان چې کله هدف وګرځېدل، نو زه بیا پوښتنه کوم چې جګړه د افغانستان جګړه څه معنا او څه اثر روان دي، او بیا د افغانستان شاوخوا چې کوم معلومه او نامعلومه استخباراتي ډلې دي هم دې ته خطر کوي. نو په ټوله کې زه فکر کوم چې دا هغه پریکړه چې خاګری چم کړي و د دې لپاره د دې څرګند د ښکاری چې متحده ایالاتونو د ناټو هیوادونو په اتحاد کې دی اخیستي، په دې حق باندې بحث نه شوی، او د افغانستان د بریل افغاني مذاکراتو دغه پروسه هم چروانه.
مننه، هغه ته براشو ښاغلی آزاد، هغه ته براشو. زما پوښتنه دا ده، دومره پوښتنه چې څومره ممکن ده د ناټو غړي هیوادونه خصوصا د اروپا قدرتونه له امریکا سره په خبرو کې او بیا د نوې ادارې سره په خبرو کې هغه پریکړې چې دوی بیړنۍ بللې دي هغه بیرته پیواړوي او وضعیت داسې شي چې د ټولو د خوښې وړ وګرځي؟
د دې لپاره یو هیله ده هم کېدلی شي چې ښاغلي جو بایډن د کمپاین محل دا پوار ورو ویله هغه پریکړه چې ښاغلي ټرمپ کړی دي، هغه توافقونه چې د لاسلیک کړی دي، هغه څخه به د جو بایډن اداره وځي، هغه توافق څخه چې ټرمپ وتل د ټرمپ اداره وتل چې په دې کې حتی د پیرس کلایمټ ډیل هم وو، به تبدې ونه نوځي. یو 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 هیله باندې د ناتو اروپایي اتحادیه لپاره دا هم کېدلی شي چې جو بایډن د ډیرو هغه تصامیم سره فکری او نظری اختلاف لري چې ترامپ اداره کړی پیری کې یو د افغانستان څخه د امریکایي فوجانو د استرو موضوع هم دا ټول مهمه موضوع ده. ممکن جو بایدن او جو بایدن اداره خراسان کې اداره یا ټول کې دیموکراتان متفاوت نظر ولري دا به د ناتو هیوادونو لپاره یو څه اسانه وي ځکه چې دلته اعتماد نه دی اخیستل شوی او بیا په ګډه همکاري دی دلته په افغانستان کې دغه کردی هغه نظامي او اقتصادي او سیاسي ماموریت په ګډه همکاري سوی دی. نو زه فکر کوم چې پر یو بریده به دی وتوانېږي. او بله مسله بل بحث همدغه دی هغه ګواښونه چې په تېرو کې په اروپا کې په ځانګړي ډول اروپا کې ډېر ولیدل شول په تېرو درې څلورو کلونو کې فرانسه یې ډېره ټارګټ شوه. دا همغه یو ډول چې په اسانه لا کولای شي چې په ډیپلوماټیکو خلابې د لارې په متحده ایالاتونو راتلونکي ادارې ته د اقتنات خوښي چې وضعیت وصله داسې نه دی چې افغانستان څخه پروفور اوزي او تجربه هم دا شی هه
مننه ښاغلی آزاد او به هیڅ تاسو خبرې قطه کوم. بل پوښتنه په اخر کې دا وکم چې ښاغلی ستولتنبرګ ویلی دی چې په افغانستان کې د سولې لپاره تاریخي فرصت دی مګر په عین حال کې دغه فرصت نازک یا شکننده بللی دی. څه معنا ورکوي؟ آیا ناټو د سولې په هڅو باندې چې امریکا پیل کړي اوس افغان حکومت مختوړي ډاډمنه نه ده که څنګه؟
زه فکر کوم چې واز نه ټول ډیری خلک ډیری هیوادونه حتی ډیری افغانان دا د کچې د متحده ایالاتونو سولې کوم پروسه چې پیل شوه تر ډیره بریده فرد محور او مطلق نه یوازې یوازې امریکا پر مخوله ناټو هیوادونو د اروپایي ټولنې اعتماد دلته نه و. حتی افغان دولت په جریان کې نه و. او د افغانستان ولسمشر هم وویل په لومړي سر کې چې هغه ناستې وشوې حتی هغه د پاتریشن فبروري چې پاسمان سره کوم توافق وسو افغان دولت ډېر مخالف وکړي په ځینو موضوع باندې ډېر اختلاف وشو. دی نو په ټوله کې دا ویلی شو چې فرد محور او تر ډېره بریده پورې ښاغلي خلیلزاده پروسه پر مخ وړله دوه نیم درې کاله. همدغه باعث و چې نن ناټو د ناټو سرمنشي هم دا خبره کوي افغان دولت هم بېلابېل دلایل وړاندې کوي او د افغاني مذاکراتو دا دوه میاشتنۍ لړۍ چې پیل شوې ده تر اوسه پورې په طرزالعمل باندې توافق نه دی سوی بېلابېل څرګندونې د دواړو خواوو کېږي. نو په ټوله کې دا ښکارندوی کوي چې خدای وکړي ممکن دغه روانه پروسه نتیجه ورنکړي.
مننه کوم ښاغلی نجیب الله آزاد د پانتون استاد او د باور ځواک د غورزنګ مشر چې خبري مور سره وکړي د ناټو د سرمنشي یون ستولتنبرګ او د ناټو د سازمان د اندېښنو په تړاو باندې ښاغلی آزاد خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
وسام ورزو کابل تنن په ولسی جرګه کې 15 نوماند وزیرانو او یو نوماند رئیس چې د افغانستان بانک لوی ریاست لپاره کاندید شوی خپل کاري پروګرامونه تشریح کړل. د ریډلې د پوهنې د وزارت نوماند رنگینه حمیدی او د روختیا وزارت کاندید جواد عثماني خبرو د وکیلانو خبرګونونه پارولې دي. په همدې تړاو باندې امید زهیرمل یو راپور را لګلې چې تاسو توجه ترې اړو.
د پهنې وزارت نوماندې رنگینه حمیدی، د امیر روختیا وزارت نومان احمد جواد عثماني، د کلیو او پراختیا وزارت نومان مجیب الرحمن کریمی، د اقتصاد وزارت نوماندې کریمه حامد فاریابی، د قومونو او قبایلو چارو وزارت نومان محب الله سمیم او د افغانستان بانک ریاست نومان اجمل احمدی نن ولسی جرګې ته د باور رایې خستو لپاره خپل کاري پلانونه د خلکو لاس سره شریک کړل. دوی تر ډیره په خپلو ادارو کې د اصلاحاتو، له فساد سره مبارزې او د روڼتیا پر اوستو ټینګار درلود. خود دوی لمنځه د امیر روغتیا نومان وزیر احمد جواد عثماني او د پهنې وزارت لپاره نومان د رنگینه حمیدی د ولسی جرګې د یو شمیر غړیو لنیوکو او خبرګون سره مخ شول. خغلی عثماني هغه مهال چې له کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې د فساد یادونه کوله او د یو شمیر قراردادونو د مخنیوي خبره یې وکړه، وکیلانو یې پر وړاندې خبرګون خود.
ټول هغه قراردادونه چې د یوې واحد سرچینې څخه وو او لزګونه هغه قراردادونه چې اړتیا یې نه وه بند مې کړل. وتوانېدم چې د خپل کار په لومړیو سلو ورځو کې 3.5 میلیونه ډالره سپما کړم.
د افغانستان د عامې روغتیا نومان وزیر د هیواد روغتیایي سکتور له ننګورو او ستونزو ډک و بالا او زیاته کړه. په کلنی ډول افغانان د خپلې روغتیا په برخه کې 2.5 میلیارد ډالر لګوي چې له دې شمېر 300 تر 500 میلیون ډالر له هیواد بهر وسی. د پهنې وزارت نومان د رنگینه حمیدی بیا له دې کابله د یو شمېر وکیلانو له خبرګون سره مخ شوه چې ولې د اسلامي تعلیماتو معینیت د دې وزارت له اډانې جلا کړی. خو اغلی حمیدی دا خبره رد کړه.
تصمیم مش نیولې دي چې مش د وزارت معرف د تعلیمات اسلامي معینت ورکو حج او کافته. دا بالکل غلط دی، دا نمو په پلان کې وو، نه دی نه بوي. اما د معینت تعلیم و تربیه لاندې یو عمومي ریاست په نامه د تعلیمات اسلامي چې ټول هغه کارونه چې پخوا کول او نور اضافه کړي مو دي د تشکیل په لحاظ.
اغلی حمیدی دغه شان په پوهنې وزارت کې د 15 بنسټیزو اصلاحاتو یادونه وکړه چې په خبره یې د عملي کېدو پر مهال وي ښوونځی زده کوونکي او ښوونکي خوندي او همدا ډول له اوسنیو ستونزو خلاص شي. ولسي جرګې ته له دې وړاندې هم ولس نومان وزیرانو د ملي امنیت لوی رئیس خپل راتلونکي کاري لومړیتوبونه او پلانونه تشریح کړي دي. ولس جرګې تر اوسه د بهرنیو چارو، مالی، ملي دفاع، کورنیو چارو، لوړو زده کړو، عدلي، صنعت او سوداګرۍ، مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ، کار او ټولنیزو چارو، ارشاد، حج او اوقافو، قانون او پټرولیم، د ښار جوړونې او ځمکو، کډوالو او بیرته راستنیدونکو، ټولګټو، کرنې، اوبه لګونې او مالداري وزیرانو او د ملي امنیت لوی رئیس ته د باور رایه ورکړي. خو د اطلاعات او فرهنګ او ښځو چارو وزارتونو لپاره نوماندان طاهر زهیر او حسینه ساپۍ رد کړي دي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د هلمند په مرکز لخکرګا کې نن د پیوان په نوم مدني ټولنې د آزادی رادیو د وجل شوی خبريال الیاس دایی لپاره غونډه وکړه. الیاس دایی د نومبر په 12مه په لخکرګا کې هغه وخت وجل شو چې د پر موټر د مقناطیسي ماین چاودنه وشوه. احمد شیبر د پیوان د مدني ټولنې لمشر برکت الله سرشار څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د دوی د نننۍ غونډې هدف څه و. ښاغلی سرشار په جواب کې وویل
د شهید دایی صاحب قضیه باید په هر اړخیز ډول باندې وڅېړل شي. هغه اصلي عاملین چې د دې قضیې دي چې د دایی صاحب په وژنه کې لاس درلود هغه باید د قانون منګولو ته وسپارل شي. نو زموږ غوښتنه دا وه او غږ مو په مسؤلینو دا وکړي چې دغه قضیه په هیڅ صورت باید پاتې نه شي، ځکه په دایی باندې ټول هلمند خوار شو. زه فکر کوم چې زه ګونګ شوی یم، زه هیڅ آواز نه لرم. دایی زموږ د زړو آواز و دایی زموږ یو رښتینی اواز شتر مسلمانانو پورې بهر شوی.
سرشار صاحب تاسو ویل چې تاسو له چارواکو دا غوښتي دي چې دا قضیه وڅېړي او تعقیب کړي. که چېرته هم دا قضیه هم دغه رقم دوام وکړي بیا به تاسو څه کوي؟
جناب شبر صاحب په دې کې شک نشته چې موږ هم د دوی په دغه وادو باندې تر اوسه پورې صبر کړی دی. موږ به ورو ورو راولاړی شو او موږ به دا ځغ ضرور پورته کوو. موږ د دایي صاحب د کورنۍ سره د دایي صاحب د هغه ماشومی لور سره چې هغه نن یتیمه پاتې ده د غیر له غوښتنې سره خپل غوښتنه یې وکړو او په بار بار به د غوښتنې کوم مسلمان به که څه هم زموږ په وژنه داره ته تمامېږي، زموږ د وینې په بدل ته تمامېږي، موږ به دغه ځغ بدرګه کوو او دغه غوښتنه به ضرور کوو چې د دایي صاحب قاتلین باید مجازات شي.
له نورو مدني ټولنو سره به مشترک هڅې کوي او که به له چا سره دا هڅې یو ځای کوي؟
موږ دلته مدني ټولنې هم تر ډېره حده پورې سره همغږي یو، سره هم فکر یو. بل دایي صاحب د ټولو دایو دایي صاحب داسې یو شخصیت و چې یعنی هغه الفاظ نور نشته زما لپاره چې زه ورته وکاروم چې دایي د هر چا په وزړونو باندې پېټلا پاتې کړي و، هغه د هر چا درد ته دوا شوی و. نو په دې اساس باندې مدني ټولنې ټول زموږ سره همغږې دي. په دې کې به قومي مشران سره وي، حتی په دې کې زموږ سره دنیا عالمان، نن زموږ په غونډه کې دنیا عالمان او قاری صاحبان د قران اعظم شان سره ناست و. د ټولو د غوښتنو چې د دایي صاحب قضیه باید وڅېړل شي او د دغه عاملین چې دي د دې چې وجه دي قاتلین چې دي هغه باید په مجازات.
تاسو سدا غوښتنه کړې ده یو معین وخت په ذهن کې لري که تر دې وخت پورې د قضیه کومه نتیجه ورنکړه تاسو به بیرته خپل ځخ له نور سره یو ځای وچتوي؟
موږ هر ورځ ټول دغه د مدني ټولنو مسولین چې په هلمند کې موږ سره په تماس کې یو د ټلیفون لارې او اته دی بل سره وینو سره کښینو په دې مسله باندې لنیږدې باس سره کوو. نو پدې باندې باندې کوم دا غوښتنه کړې ده وګورئ چې مسولینو جواب راته څه دی. نو هغه به ممکن په دغه یو دوه هفتو کې یو نیم هفته کې بیا مشکینو او بیا به دې ته ضرب الاجل ورکو که چیرې بیا هم دغه ونه شي دغه عاملین پیدا نه شي د ضرب الاجل په اساس باندې بیا موږ په خپل نور مدني حرکت باندې لاس پورې کوو تر هغه وخت پورې به نه کښینو تر څو پورې چې موږ ته قناعت نه راکول شوی او موږ به دا قضیه هیڅ په هیڅ صورت سره په هیڅ ډول په موږ دا چې په نژله کې چیرې کې زیاده نور خبري اعلان چي وي.
په هلمند کې د مدني ټولنې مشر د پیوند د مدني ټولنې مشر برکت الله سرشار او ازادي راډیو سره خبرې وکړې. د ټینګار وکړ چې د الیاس دایی د وژنې عاملین باید ونیول شي او محاکمه شي. د ویل حکومت ته وخت ورکوي که دا کار ونه کړ نو دوی به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي.
ویوا لا لیبرتاد،
سر بخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق.
ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د درمل جوړولو امریکایي کمپنۍ مدرنا غواړي د کرونا پر ضد جوړ شوی واکسین یې له منظوري وروسته په روانه میاشت کې پر میلیونونو امریکایانو تطبیق شي. په متحدو ایالتونو کې هم د کرونا مثبتې پیښې ورځ تر بلې زیاتېږي او تر اوسه له 1.5 میلیون زیات وګړي په دې هیواد کې په کرونا اخته شوي. په عین حال کې په ساینسي چارو کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سلاکار ډاکټر سکاټ التلس چې نظریات یې په سپینه ماڼۍ کې د کرونا ضد عملیاتي ډلې له غړو سره په تضاد کې وو، له خپلې دندې استعفا ورکړي. تفصیل د نوري اسنوري پراپور کې.
امریکایي مودرنا شرکت له امریکایي تنظیمونکو غوښتي چې سمدستي ورته اجازه ورکړي چې د کووید 19 ناروغي په وړاندې واکسین تولید او خلکو ته ورکړل شي. د درمل جوړولو د شرکت دغه غوښتن لیک پرون دوشنبه د امریکا د خوړو او درملو ادارې ته وړاندې کړی دی. د مودرنا اجرایوي رئیس سټیفن بنسل ویل که د خوړو او درملو ادارې له غوښتن لیک سره موافقه وکړي چې د کورونا وایروس په وړاندې د دوی د شرکت لخوا جوړ شوی واکسین خوندي او اغیزمن دی، نو د روانې دسمبر میاشت تر نیمایی پورې به میلیونونو امریکایانو ته دغه واکسین دوه دوزه ورکړي. مودرنا ویلی چې د دې شرکت لخوا جوړ شوی واکسین د بیلابیلو عمرونو او نژادونو پورې تړلي، له 1.5 میلیون زیاتو کسانو باندې ازمویل شوی او اغیزمنتوب یې په 94% زیات دی. د شرکت دغه راز ویل چې د شاوخوا 40 میلیون دوزه واکسین تولید ته نږدې شوي او کولی شي چې هغه د روان کال تر پایه د امریکا ټولو برخو ته ولیږدوي. دغه کمپنۍ غواړي چې د واکسین د منظوري لپاره ورته غوښتنه له اروپا هم وکړي او د نړۍ په نورو برخو کې هم اړوندو د درملو او خوړو له تنظیمونکو ادارو سره خبرې مخته وړي. مودرنا په امریکا کې له فیزر وروسته د درمل جوړولو دوهم شرکت دی چې د کورونا ضد واکسین د منظوري لپاره له اړوندې ادارې د رسمي اجازې اخیستو غوښتنه کوي. کورونا تر اوسه په ټوله نړۍ کې له 1.4 میلیون زیات کسان مړه کړي او له 3.5 میلیون زیات وګړي هم پرې اخته شوي دي. د دغه وایروس په وړاندې دریم واکسین برتانوي استرا زینکا شرکت جوړ کړی چې هغه هم په پراخه پیمانه تولید ته نږدې شوی دی. د امریکا د روغتیا او بشري خدمتونو وزیر الکسی آزار ویل که دغه واکسینونه تایید شي هغه به له کریسمس مخکې په امریکا متحدو ایالتونو کې د لاسرسي وړ وي او دا به د ایالتونو پر هر ګورنر یا والي پورې اړه ولري چې د اخیستو په اړه پریکړه وکړي. په متحدو ایالتونو کې له 1.5 میلیون زیات وګړي پر کووید 19 ناروغي اخته شوي دي. یوازې په 13 نومبر میاشت کې 4 میلیونه نور کسان پر اخته شوي او زیات شوي دي. د دې اندېښنه شته چې د کورونا مثبتې پیښې به لا ډېرې زیاتې شي، ځکه په تېر د تانکس ګیون یا شکرانې په مذهبي جشن او څو وروستیو رخصتیو کې کورنۍ سره راټولې شوې وې. په عین حال کې په ساینسي چارو کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ سلاکار ډاکټر سکاټ اټلس چې نظریات یې په سپینه ماڼۍ کې د کورونا ضد عملیاتي ډلې له غړو سره په تضاد کې و، له خپلې دندې استعفا کړې ده. هغه په یوه لیک کې چې نن سیشن بی ټویټ کړی، ولسمشر ټرمپ له خپلې استعفا خبر کړی دی. نوموړي چې د عامه روغتیایي خدمتونو یا د ساري ناروغیو په اړه د رسمي کار تجربه نه لرله، 4 میاشتې له ټرمپ سره د سلاکار په توګه کار وکړ. د هغه د موقتي کار قرارداد روانه اونۍ پای ته رسېده. اطلس د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د اوږدې مودې بندیزونو د ښوونځیو د بندولو او د ماسکونو په اغوستو شک درلود چې دا په سپینه ماڼۍ کې د دغه وایروس ضد عملیاتي ډلې د غړو له نظریاتو سره په ټکر کې و. د ساري ناروغیو د مخنیوي مخکښ ساینس پو انتونی فاوچی پر هغو معلوماتو چې هغه ټرمپ ته ورکول انتقاد کاوه او ویلي چې دغه معلومات د کورونا د خپره شوي وبا په اړه تیری ستونکي دي، یا هم هغه سم نه دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
ازادي رادیو ته غوګاست دولت شپګنوي منځنۍ چپا او اف ام سره شر 15 باندې خبرونه کو پټول افغانستان کې همدارنګ په ازادي رادیو دات کام ویب پانه کې د نړۍ هر ځای کې چې یاستې زموږ پروګرامونه په ژوندۍ توګه اوریدل شي. د اپلیکیشنونو اعلان به موکم دا چې ازادي رادیو د انډراید او آی او اس لاري په اپلیکیشنو کې هم شته، کولای شي په خپل ټلیفون کې ډاونلوډ کړئ او د ازادي رادیو نشرات واوري او مطالبه ولولې. څلور نیمې بجې شپې احمد شیبر به لنډ خبرونه وایي.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي ناتو باید له افغانستانه د خپلو پوځیانو لژر وتلو سره د افغانستان د سولې خبرې له خطر سره مخامخ نکړي. هایکو ماس نن وویل موږ د ناتو د شریکانو په توګه غواړو چې په افغانستان کې د پوځیانو د شمیر کمیدل له شرایطو سره غوټه شي. هایکو ماس دا خبرې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په درشل کې وکړي چې نن پیل شي. د میدان وردک چارواکي د هغو پاتې یولسو کسانو د خوشکېدو خبر ورکوي چې شاوخوا یو اونۍ وړاندې له خپلو نورو ملګرو سره وسلوالو کسانو له ځان سره بیولي وو. د لندې په 15 نیټه د میدان وردک په جلریز ولسوالۍ کې 28 کسان چې کابل ته روان وو د وسلوالو کسانو له خوا له موټره شکته شوي وو چې یو ورځ وروسته د قومي مشرانو پاتې ولستنه خوشي شوي وو. د بغلان پولیسو د سمنګان بغلان د لارې په اوږدو دوه تنه مخالف وسلوال وژل شوي او شپږتنه ټپیان دي. د ایډز نړیواله ورځ نن په داسې وخت کې لمانځل کیږي چې په نړۍ کې یو مخ متفاوته وبا خبره شوې ده. د ایچ آی وی او ایډز لپاره د ملګرو ملتو اجرایی مشوي د خلکو باید د ایچ آی وی تجربه په یاد وي چې دوی د کووډ 19 ناروغي د واکسین ژمنې کوي او ډاډ ورکوي چې دا یوازې د بډای خلکو لپاره نه دی. هغه ډاکټر چې د کورونا وایروس ته خطر د سرنګوالي په اړه د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ ته مشورې ورکولې، له دندې استعفا وکړه او د نړۍ د موټر د ځغاستې د فورمولا او موټرو اتل لوئیس هاملټن په کورونا وایروس اخته شوی.
احمد شیبر لند خبرونه ویل. تفصیل د ازادي رادیو په ویبپاڼه ازادي رادیو دات کام کې شته. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه رحمت الله افغان اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کابل ښار کې نن د سنکار ووم پړاو سیالۍ پیل شوې. د ملي اولمپیک کمیټې له لوري په خبره سبې اعلامیې کې ویل شوي چې په دغو سیالیو کې له 200 ولایتونو 132 لوبغاړو ګډون کړی وو او هدف یې د سنکار ملي ټیم لپاره د غورو څیرو معرفي کول دي. په اعلامیې کې راغلي چې په سټانډر او معیاري ډول دغه سیالۍ به 2 ورځې دوام وکړي. په جوزجان ولایت کې وو لوبغاړي جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شول. په دغه ولایت کې د اکټیټ دفتر مسؤول امان الله امین وایي چې دغه میدانونه د منډې وهلو، باسکټبال، والیبال، فوټسال دي. ښاغلی امین زیاتوي چې څلور میدانونه په مرکز شبرغان، دوه په اخچې او یو په خناقا او خواجه دوکو ولسوالیو کې جوړ شوي چې 3 میلیون افغانۍ لګښت پرې دغلی.
د سپورت نړۍ خبرونه په ویب پاڼه کې شته. هلته یې ولولی. اوس به ورشو دوه اونیز پروګرامونه خپرو. لومړی د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او بیا د ګوډي اچار تفریح خپرونه.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
سلامونه سلیم شهید او ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ خبرونه ته تاسو ته هرکلی او خرغلاست وایم. د خبرونه وګمی جبارخیل جوړ کړي او زه اکرام الله اکرام وړاندې کوم. د دېونه د خبرونه موضوع مو د میندو لپاره د زیګون نه پاس روغتي اړین ټکی دی. که په پام کې ونیول شي د مور روغتیا ته zarar رسول شي. یو شمیر میندې د زیګون نه پاس ځان ته پاملرنه نه کوي او دا موضوع اړینه نه بولي. د زیګون نه پاس باید میندې کومي روغتي توصیه په پام کې ونیسي چې په راتلونکي کې لاملات د احتمالي جانبي عوارضونه خپل روغتیا په امان کې وساتي.
دوی همیشه باید ډیر مقوي خواړه وخوري. دغه خواړه چې دوی وجود تقویه کوي.
هغه کوم جانبي عوارض دي چې د زیګون نه پاس د کورنۍ او د بې پروايي لامل ایوی مور ته پیدا کیدل شي.
اولین مشکلات چې پاس له ولادت مور ته پیدا کیږي په اول قدم کې اماغه انتانات یا میکروب نه دي.
د زیګونه پاس څو ورځې ډیر یاړینې دي چې باید یو مور مناسب خوراک وکړي او د درنو کارونو نه ځان وساتي.
د میندو استراحت اول خاطر څلوېخت ورځې پورې حتمی ده.
موږ په دې خبرونه کې هڅه کوو چې د غټولو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. خو د خبرونې په فایل کې په دیاړه راپور او ورچه دی وی مور په غاک پیلېږي.
کله چې ما ولادت وکړ ورسته له ولادت نه زه په هیڅ شي نه پوهیدم. ما پرهیز نه کاوه، لیټه شیان مې نه خوړل. ما ولدا چې دی لم غړی بوی بیر باندې بد لګید او همڅدان چونی आवाज وم ترانه کارونه مې کاوه. یا خو بو کې ملاس واه او پرهیز مې نه کاوه ترشي وتندیو. یا خو بو دا شیان به مې خوړل نو نه پیدم. یو خو از ما والباری و او بل ما تجربه ندلو ده. ما ویل زن و ضرر نکی خو متاسفانه اوس را تا زینی مشکلات پیدا سوی چی ملا می درد که خوندیزی زینی وقت دیر کم.
دا نوید و چې د خپل ترخی تجربه را ته ووي د هغې په خبره هغې ته چا د زیګون نفس د احتیاطي اړینو ټکو په اړه نه وویلی. نو ځکه یې د زیګون نفس مهم روغتیایي ټکي په پام کې نه دي نیولې چې له کبله یې اوس له روغتیایي ستونزو سره لاس او ګریوان ده. خو خوشبو بیا بله مور ده چې له مجبورۍ نه ده توانېدلې تر څو د زیګون نفس ځان ته پاملرنه وکړي. خوشبو هم اوس د یو شمېر دردونو څخه رنځېږي چې د دې په خبره دا دردونه د زیګون پاس د نه پاملرنې له عمله ورته پیدا شوې دي.
ما چې کله ولادت وکړ کور کې مې څوک نه وو، مور مې هم رانه لري او خسرګنۍ څخه هم بیلوم. نو د کور کار لپاره مې څوک نه درلود. ما هغه ورځ ولادت کړو په سبا مې د کور کارونه شروع کړل. په یخ اوبو کې به مې لوښي مینځل، جامې مینځلې. د اپارتمان لاندې زموږ د څښلو اوبه وې پاکې. نو د څښاک لپاره به مې هغه درېیم منزل ته پورته کولې. مجبور وم اوس راته زیات تکلیفونه پیدا شوي، ستوګه کله چې موسم یخ شي یعنی هوا سړه شي زیاتر ټول عضلات مدد کوي، ملا مدد کوي.
په افغانستان کې اکثره خلک په دې باور دي چې د زیګون نفس د میندو ځان ته پاملرنه کول شي چې د زیګون په وړاندې د زیګون نفس د زیګون د احتمالي جانبي عوارضونه مخنیوي وکړي. ممتاز چې د څلورو اولادو مور دوايي د زیګون نفس به خپل او کورنۍ زیات صحت ته پاملرنه کوله. ان تر څلوېختي پورې به په یخ اوبو کې لاس نه وهلو. د دې په خبره همغه پاملرنه وی چې دا اوس هیڅ صحي مشکل نه لري. نور به د ممتاز لخلي واورو.
زما خپل ټول خپل ولادتونه په شفاخانه کې مکرای او د تور کسان چې ما سره یو ځای ژوند کوله هغه هم په شاخه کار نه مانه پرې خود او ما الحمدلله سره شکر هي ستونزې مشکلاتونه نه لرم. زکه چې هغه په وخت کې ما خپل ځان ډیر توجه کوله.
زیګون نفس د مور خړو او کار کولو ته پاملرنه تر ډیره یوه کورنۍ پوری هم تړلې ده چې باید مور ته مناسب خواړه ورکړي او لادرنو کارونه نه یو ساتي. خو ځینې کورنۍ بیا د زیګون نفس پاملرنه د مور لپاره دومره اړینه نه بولي. شاګول چې د دوون غندو خوخیده وایي اوسنۍ ناویانی چې مور شي د زیګون نفس په ځان زیات پام کوي چې دومره پام هم ضرور نه دی. هغه په دې اړه وایي
ناز نزاکت کې څه لازم ده. خدای مهربان ده، په دې خو څوک نه ده چې جګ بسی او دا بنا جوړ سی او دا کوم مغموسیبات به ورته پیګسي نه کیږي، هیڅ هم نه کیږي. خو دوی کوي بیا کنه مونږ هم ماشوم راوړي بیا 15 پات خو مې راوړي بیا د ودرې نقصان کړای ده بیا ولاغه ماجیګ څخه خپل کار
نه وام کوله. د نیو ماشوم دنیا تر اتک د مایندو لپاره ایو ډیره پزړه پوری او د هیلو نډه مرحله ده. مایندې د نه میاشتو امیدواري او د زیګوند سختي مرحله د 13 ولو نه پس بي صبرانه غواړي چې خپل ماشوم په غي کې ونيسي او د نه میاشتو ستړیا ور باندې هېر کړي. کورنۍ هم چې د ماشوم زیګیدو ته شپې او ورځې شمیرلې وي د ماشوم په خوشحالي کې بوخت شي چې په دې توګه کله کله مور لزانه هم هېر شي او له کورنۍ نه هم هېر شي. دا په داسې حال کې ده چې د زیګون نفس هم د مور او د کورنۍ مسولیت د مور او ماشوم په وړاندې زیاتېږي. په خاص توګه د زیګون نفس مور ته پاملرنه ډیر اړینه ده چې کله پام وغورځول شي کولی شي د کورنۍ او مور خوښي لنډمهاله کړي او مور ته د زیګون نفس د نه پاملرنې له امله روغتیایي ستونزې پیدا کړي. خو کله کله د مور او کورنۍ بې خبري د روغتیایي اړینو ټکو نه هم د دې لامل ګرځېدای شي چې د مور مور روختیا ته zarar ورسوي. په دې برخه کې روختیا وزارت عامه پوهاوی اړین بلل. د عام روختیا وزارت ویانت ډاکټر اکمل سمسور وای مخ هغه میندو ته چې په روختونونو کې زیګون کوي او یا هم مخ کې لزیګون ناسیهی کلینیکونو ته مراجعه کوي عامه پوهاوی ورکوي ترڅو د زیګون نفسې میندې او د دوی کورنۍ په پام کې ونیسي او د مور روختیا د زیګون نفس د احتمالي عوارضونه وشغورل شي. خاغلی سمسور په دې اړه زیاتوي
یو خدا دا چې هر مور چې راځي ولادت کوي بیا هغه ته یو سی ایچ یا د مور او د ماشوم د مراقبت کتاب ورکول کیږي. هغه کتاب کې دا تاریخونه هم دي چې بیا به درې ځل یا څلور ځل بعد د ولادت نه باید چې راشي کوم کارونه وکړي. دویم دا ده چې د مونږ صحیح کارکونکي سی ایچ ډبلیو مونږ ورته وایو د جامع صحیح کارکونکي چې کلو کې دي هغه دویم چې په هر کلی کې امیدواره ښځې دغه کوي نخه کوي نو امیدوار خزر نخه چې دا غسره ده معنا دا چې دا په خطر کې ده نو بیا غدي ورزي کونسلنګ مر سره کوي ورته وایي مثلا ايرن فولټ ګولېم ور کوي او بعد د ولادت نم ورزي یا د ولادت اوټ کم بیا لیکي سیر ماشومي و شو ځوندای و څنګه و او ولادت کمز کی و شو نو دا د سی ایچ ډبلیو کیږي یعنی هغه مند چې بیا کلینیک ته راځي یا کلینیک نه پاتې شي کلو کې سی ایچ ډبلیو ورته لرو د دې تر څنګ د پیامونو له طریقه چې هغه ویډیوئی پیامونه دي تلویزیونونه او صوتي پیامونه رادیوګانو نه نشریږي او بل بورډونه لرو
د زیګون نه پاس د مور روغتیا ته پاملرنه ډیر اړینه ده او اکثره خلک د غټکو ته پام کوي خو ځینې وختونه بیا د زیګون نه پاس کورنۍ مور د هغه غټورو خړو او څخونه منه کوي چې په حقیقت کې د زیګون نه پاس مصرف نه یوازې چې zarar نه لري بلکې غټور او اړین هم دي مګر په دې اړه عام خلکو خبری را اخستی دی په ګټه وی واورو
فرشتای ما د اڅ قیمت اوسې دین کې ما مې دی بعد له ماشوم راوړلو نه زیات پر هي زو کړی ځکه چې ورسته بیا ایبی نشي او نور ناروغیو باندې اخته نشي ځکه کله چې دیو ماشوم اوځي کوي نو بعد له هغې نه دی به ډیر زیات پر هي زو کړی
زمانو هدیته ته کارتینا اوسیدن کې ما زما په نظر هر مور کله چې ولادت کوي باید درانه کارونه کوي او ځان ته خپم لرنه وکي ځکه چې ورسه ورته زشبات پیدا کوي
مانم نسیمه ده بعد له ولادت مېرمنې باید خواړه هر رقم خواړه خوري ترڅو ګټه ورته ورسي هغه خواړه چې ډاکټر منته نه خوري ځکه ډاکټر بیا په هیګ
د زیګون نه پاس د روغتي ټکو په پام کې نیول د وی مور لپاره زیات اړینه ده خدا چې دغه روغتي ټکی کوم دی ل زیګون نه نیولې تر څو ورځې په پام کې نیول اړین دي او که په پام کې ونه نیول شي مور ته پراتونکو کې کومي روغتي ستونزې راولړول شي دا به د نسایي ولادي ډاکټر فريدي امرخیل نو ورو چې زموږ همکاري وګمي جبارخیل ورسره مرکه کړې ده
ډاکټر صاحب کپ سر کې داراته وایاس چې یو مور بعد له ولادت نه لکه مو خړو او څخونه پرهیز وکي
اصلا پاست ولادت هیڅ پرهیز وجود نه لري فقط هغه مایندې چې وزیګون کوي دوی همیشه باید ډیر مقوي خوړو وخوري داغه خوړو چې دوی وجود ته وجود تقویه کوي فقط دا مایندې کولای شي چې له ساړه شین نه مثلا کله ساړه وبه باید ونش کې د خطر چې هغه سبب د درد کیږي اما نور خوراکونه هیڅ د خوراک موجود نه ده مور باید لغنه پرهیز ولري فقط پرهیز له کار له شاقه کار له زیات فعالیت نه ده که یو مور ډیر زیات فعالیت کوي سبب د دې کی چې مور ضعیفه ده توانه نه لري دومره کار پس دغه انرژي ټول په کار کې مصرفيږي د غل خاطر توانه دی وجود ختميږي او سبب د نور امراضو کیږي سبب د نرمي دی اډوکو سبب د دې کی چې مور درد ملا درد خپو پیدا کوي
ډاکټر صاحب کچیرته یو مور بعد له ولادت نه اړین صحی ټکی په پام کې ونینسی نو کوم روغتیایي ستونزې ورته پراتلونکو کې پیدا کیدای شي
اولین مشکلات چې پاس له ولادت مور ته پیدا کیږي په اول قدم کې اماغه انتانات یا میکروبونه دي په دویم قدم کې دوی ته یو حالت د ډیپریشن یا یا منګه په اصطلاح استرس ورته وای یا ډیپریشن ته ډیر زیات په مایندو کې دا رول لري. دا حالت دوی ته پیدا کیږي، بی خوبی ورسره هم یو ځای کیږي. دغه حالت نه دي چې سبب دې ګرځي چې مور کرا کرا ضعیف شي او ونسی کولای خپل ژوند ته سم ادامه ورکړي.
ډاکټر صاحب، کله چې و مور ولادت کوي، د ولادت د ورځې نه شروع تر څو ورځو پورې باید اړین روغتیایي ټکي په پام کې ونیسي تر څو خپل روغتیا وژغوري.
د مایندو استراحت اول خاطر څلوېخت ورځو پورې حتمی ده. د لخاطر چې اندازه د رحم یا سایز د رحم تر څلوېخت ورځو پورې لوی پات کیږي، دوی باید په دغه لاسو د اول ورځې کې ډیر مطلق استراحت ولري، ډیره کمه ګرځېدا ولري. پس لغه هم مایندې باید بر علاوه خپل خوراک ته متوجه وسی، په څنګ کې باید استراحت وکا، په کافی ډول باندې خپل خوب باید وکي تر څو چې دوی وکولای شي د آینده لغه مشکلات دوی ته پیدا کی لغه جلوګیری وکا. په یو حالت کې چې یو مور کشاقه کارونه وکي، سبب دې کیږي چې دغه خپل رحم چون اندازه غټه ده، ل خپل موقعیت نه ټیټ راسي، او سبب دې کیږي چې بعضن مور په کیناستو په جګیدا کې مشکل پیدا کا، ورسره کده دوی صحیح مراقبت ونسی، سبب د تب درد او بلاخره سبب د خون ریزی او بلاخره بعض اوقات سبب دې کیږي چې حتی د مور بل زیګون ونسی کړی.
درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ د دې خبرونې موضوع مو چې د مور لپاره د زیګون نه پاس روغتیایی اړینو ټکو مراتبولو ته ځنګړې شوې و، د پایلې ته ورسېدو چې کې یو مور د لنګون نه پاس شپږو اولو ونیو کې سم خوراک ونه کړي، درانه کارونه وکړي او نور روغتیایی ټکي چې یاد شول په پام کې ونه نیسي، په لند راتلونکو کې به له روغتیایی جدي ستونزو سره مخامخ شي. د نیمه نړۍ د خبرونه همدومره و. تر بیا د خدای پامان.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګيار ناشنا
خواږو اوریدونکو سلام. خار بیا په دودونو کې ډوب شو، لکه خاریان چې په تشویشونو او غمونو کې ډوب دي. داسې خو چارواکي هم په ډالرونو او عیشونو کې ډوب دي، لکه مامورین چې په رشوتونو او فسادونو کې ډوب دي. د خبرونې په پیل کې د هغو لیکونو ځوابونه در اورو چې اوریدونکو را لېږلي، او پروفیسور صاحب ځواب ورکوي. پروفیسور صاحب، اوریدونکو لیکونه را لېږلي دي او پوښتنه یې کړې دي، نو که د هغوی پوښتنه ته ځواب ورکړي ډېر به خوشاله شو.
سمه ده، خو که رښتیا درته ووایم، په دې ورځو کې مې مطالعه نه ده کړې چې ځواب به ورکړی شم که نه.
وو صاحب، ورکولی شي. اسې خو د موږ موټروان مازر و چې راشي او د اوریدونکو پوښتنه ته ځواب ووایي، خو ما ته مناسب وبللې.
مننه مننه، ستاسې حسن نظر دی، نو لیک ولوله.
ښه صاحب، دغه لومړی لیک پیغلې روپۍ را لېږلی دی او له سلامونو وروسته وایي چې روپۍ مې ډېرې خوښېږي، که یې د پیدا کولو چل را وښیې.
د پیغلې روپۍ سلام ته روپۍ روپۍ والی کویم، او دا چې روپۍ خوښېږي نو دا خو طبیعي خواهش دی، ځکه روپۍ د ټولو خلکو خوښېږي، او بیا پیغله روپۍ خو په خپله د روپیو بنډل دی بنډل.
هغه څنګه؟
خو چې سبا بله ورځې پلار چاته ورکوي نو بنډل بنډل روپۍ به پې واخلي.
پروفیسور صاحب، د روپیو پیدا کولو چل دې ور ونه ښوده.
د روپیو پیدا کولو چل مې که زده وای نو نن به دلته په خپل زاړه بایسکل نه راتلم، ښه غټه په جرو به مې له پښو لاندې وای.
نو دا ولې چې د بې سوادانو او نیمه بې سوادانو یې د پیدا کولو چل زده دی او ته چې پروفیسور یې نه دې دی زده؟
دا ځکه چې د هغوی ټول فکر او پام روپیو ته وي، او موږ پروفیسران د څېړنو لیکنو او مطالعې په غم کې یو، نو ځکه همداسې مفلسه مفلسه ګرځو.
نو روپۍ څه وکړي؟
روپی دی لکم زار پیسا دار سر وادو کی او چی پیسی تر لاسکڑی زندی تی غیب کی دگا دا روپی خبر اپری دا چی سڑی زوروی یو بلیگ را وخلا
خا دگا بلیگ پسر لیوانی را لگلی دی او وای چی لسهار ترشپی پوری بیسر آیم او چی شپشی نویده شم او لکروخ سڑی خسام خوب کوم چی دا ولی
دای ندی لکلی چی لسهار ترشپی ولی بیسر کیگی
لیکلی دی هغه وای کله چې سهار خر تر اوزم او د دکاندارانو موټروانانو ترافیکانو پولیسانو او نور خلکو به انصافي ووینم نو یو دم به سره شم او دغه به سری می بیا تر ویده کیدو نه خکیږي نو دای وای چې درو درمال وکړم کته ویزونه
پسر لیونیا نګدې د چې زام به سره شم زکه د او زمانی او د دغه وروستی حکومتونو غلاو بی انصافی بی عدالتی بی تفاوتی ټول جامعه خراب کړی ده او که ریختیا را باندې وای نو هیڅ په سور سړی نشته ټول لکه د تا بې سوره دي خفه کیږي به نه د علاج خبره دې کړې وه که د ما منی نو ځان لکه د چارواکو غوندې په بی تفاوتۍ واچوه قرار قرار په خپل حق کې ګل خیره سره
پروفیسور صاحب خلاره دی وروخو دا خو کدای وکولای شي
سختي غواړي خو بریالي ټوب هم شته پکې د مو پروفیسورانه ګوري هم دا اوس د جالي اسناد د خوندان تر لاس لاندې کار کوي کزان په بی تفاوتۍ ونه چو د فتن سکته کوي
دغه بلیک سودا خان سودایی را لګلای دی اوای چې ک پروفیسور صاحب د شاعرۍ او یا هم لیکوالۍ چل راوخی چې مشهور شم
سودا خان بچو کزان مشهور وي نو فیسبوک ته شه چاته کنزلی کوه او د چا صفاتونه او ور سره د پخوانیو پوهانو یوانی ما خبره هم له خپلې خولې لیکه دومره ژر به مشهور شي چې آن د تلویزیونونو او رادیوګانو سیاسي بحثونو ته به دې هم د کارپو او صاحب نظر په نامه ورغواړي بیا نو ګوره چې څومره مشهوریږي بیا به داسې توی او خیرات نه وي چې ته به نه وي پکې او نه به هم د حکومت داسې مراسم چې تا ور ونه غواړي په شاعرۍ او لیکوالۍ دې والله که څوک خبر هم شي فیسبوک ته شه بچو لکنزلو ی پیل کا پخیا او د کار خبرې باندې پخپلس د شي
خدای مو د موبایل مصرف ساته زکه چې تر سو پوهیږي بلا کریډیټ خوړلای وي د یو موبایل ورځنی مصرف د څو ماشومان له مصرف ډیر ده په تیر بیا چې دغه سنادیده ته پلاس ورشي پام وکړئ
ځز دمې سو خو ګوره پام دی وی چې زر زر زنګ ووهي چې سودا به مې درته
خا خو ته مار چاته خوشی خوشی زنګونه مو وه چې ډیر مصرف لري
نه وهمه کمی کوم وخت تا ووهه پالوتکه کې زه
او ډیر لري ولایت دی
ځه خدای دې په خیر سره ورسو
پام دی وی چې زونډې ولونګ هر ورځ خوانځي ته لاړ شي او درسونه وای
اخه ګوره کدی کوم ښه شی پیدا کړ چې راته وایې خلی وایې د غزای ښې ګاڼې دي
بلې اورم څوک خبرې کوي
بلې بلې د زونډي پلارې
خورې ته څوک خبرې کوي
وای خدای دې ورمې ډېر لاندې کا دوه ورځې دې نه دی وتلې اوس یې خورم کړم
دا ته څوک یې زه د زونډي پلار نه یم سر بلان خان یم
ښه ښه اوس دې نوم بدل کړ
خورې ته لکه چې د بادر خان مېرمنې ته درېږه چې بادر خان ته ورنارې کوم
زه پوهېږم چې هوا دې بدله شوې ده خو زه به دې مخواښه شم
بله د زونډي مورې ته یې څه دې ویل
هلو د زونډي پلار ته یې
او څه دې ویل خیرات خدای
هغه مخکې څوک را سره غږېده
هغه د ما ملګری سر بلند خان و څه خو به دې نه وي ورته ویلي
نه څه مې کاوه ورته ومې ویل چې د زونډي پلار مې په کار دی
ښه نو څه دې ویل
ما ویل چې تو بجی دی ورلم دوم
خو هغه د پکور کم دی والی سرچ تا او په موبایل کې دی هم سرچ تا
په کله په یګم
یو بجا ده
زه څه دی ورلم دولو وخت دی خو ګوره چې بیا راتلې چې ژاولې دې یې نشي
خزا د خدای په امان
په مخه دې ښه داسې وخت خطای خو لیک به غږېدلی وي
کار لرم او خزې مومې په عذابه وه او خمه او پیژندې چې د ما بدبخت میرمن او د زونډي موري څه دی ویل
ما ویل چې د الیکانو د خو د چا د لپاره واسلین واخلم کنه هغه نور خلاصې دي
وایخلا
الی واخلم کډیر
ار څومره چې اخلي وایخلا
ها خو ګوره چې بیا غل مغل ونه کې چې ډیر دی اخیستی وو
زه په اندازې واخلا
ښه
الو
د زونډي پلارې
څه وایي
ما ویل سبا ته مې زونډي په مور پسې ولېږم
د څه لپاره
نو ټول راغلي دلته د مونږ کره دي یوازې مور مې نه ده راغلې
ټول د څه لپاره راغلي دي
ستا تېروي د لور کورې دی
پسې ولېږه
څه شی ورته پاخه کړم
د ما سار هر څه چې ورته پخوي پخې که له خوبه دې وویستم
څو بجې دي چې بیا ویده شوی یې
څو بجې دي د شپې دولس بجې دي
تر اوسه خو لا سر ماښام دی هسې خوب غلبه در باندې کړې
د تا ساعت تېر دی موږ ټوله ورځ کار کوو
همدا اوس مې پلار یاد کړې ګوره چې راتلې چې نوکریزې دې هېرې نه شي پام دې وي چې دلهم نوکریزې راوړې
هلو هلو شکر دی خدایه چې د موبایل چارج خلاص شو کنه تر ساره نه پری خودم تا په څه بلا واوختم
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکی و صادق سپینغر برای افغانپور، سپوگمی، یاسمین حکمت او زهیلا زرمتی کله موږ سره اړیکې نیسی نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی کابل 441 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 4
کم کنا مولا تو خلا واڑی چی ورے کم کنا ہم سفر کم کنا راہ برے کم کنا ہم سفر کم کنا راہ برے کم کنا دمنی پ مذہب دے ہم سفر کم کنا یو خلے ران مخ کے دے راہ برے کم کنا خبریں کم کنا